ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږ بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکه هلي او سلامونه ومني د ټکنیک په برخه کې راتره روهلا زدران همکاري کوي د خبرونه د سر موضوع په اسلام آباد کې لږ شی بمخ کې د پاکستان د واکمن اتحاد یو غړي پیپلز ګوند مشرانو خبري غونډه کړې ده د هغې په اړه باندې به درته تازه معلومات درکو نور راپورونه هم شته خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې 13 شپه سیلابونو درې دیرش تنه وجلي په پاکستان کې له تیرو درې ورځو راهیسې د باران رواني لړۍ تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان وجلي روسي چارواکي وایي بخنه غواړم ایران دولتی رسنۍ وایي چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولی چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکارې عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه واغوستی او مشال خبرونو تفصیل په افغانستان کې د سر صلیب اداره وایي په میدان وردګو ولایت کې د تیرې شپې سیلابونو درې دیرش تنه وجلي او تر شلو زیاتې نور ټپیان کړي دي. د دې ادارې لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې زیاته مرګوبله په جلریز ولسوالۍ کې اوړېدلې ده چېرې چې یو دیرش تنه وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا له هغه وروسته ده چې تیره ورځ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي وو چې په میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړونو کې سیلابونو یو دیرش تنه وجلي دي. دوی زیاته کړې وه چې 30 تنه ټپیان او 30 تنه ورک دي. بلخوا په پاکستان کې له تیرو درې ورځو راهیسې د باران روانې لړۍ تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان وجلي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارو ویلي چې په دې کې 9 تنه په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان کې وجل شوي. په خیبر پختونخوا کې د یادې ادارې ویاند انور شهزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار له مخه ولستا خبرداري ورکړی دی
چې کوم ریسکیو ټیمونه وي، زموږ کوم لائن ډپارټمنټس وي، کوم روډ کلیرنس والا سی ڈبلیو وي، نو هغه ټول ادارې موږ الرټ کو. خدای نه خاصه دغه څه بده پیښه مخې ته راځي نو ټول ادارې چې کوم دي نو خپل چې کوم فرایز وي هغه سرته رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موسمیاتو ادارې په وینا په ټول ملک کې به د جولای تر شپږویشتمې د بارانونو لړۍ روانه وي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې په دو بیلابیلو بریدونو کې د لیوي ځواک دو سرتیري وجل شوي دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اسکسی مشال ریډیو ته وویل چې سرتیری رحمت الله د جولای پر 23 غرمه مهال تر کار ختمولو وروسته کور ته په لار و چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د ده په خبره رحمت الله په ډزو کې جوبل شو، روغتون ته یې په لاره سا ورکړه. اسکسی زیاتوي چې د حملې ذمواري چا نه ده منلې خو پولیسو پلټنې پیل کړې دي. تر دې پیښې وروسته د چمن په احمد شاه خان کلی کې وسلوالو د لیوي ځواک پر یو بل سرتیری ډزې وکړې او هغه یې ووژه. د چمن د لیوي ځواک رسالدار میجر جهانگیر خان مشال ریډیو ته وویل چې سرتیری سمیع الله له خپلو نورو ملګرو سره د یو کس د ګرفتارۍ لپاره د هغه د کور مخې ته ولاړ و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د زیاتوي له لومړنیو پلټنو ښکاري چې هغه یو ترهګر بریدو. په چمن کې د دویم برید ذمواري هم چا نه ده منلې. د پاکستان او امریکا د پوز د مشرانو په راولپنډای کې لیدو کاته کړي. د پاکستانی پوز د اماډي کو سانګیا ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي پوز مشر جنرال مایکل اریک کوریلا له خپل پاکستانی سیال جنرال سید آسیم منیر سره پر شریکو ګټو، سیمه ایز امنیتی حالت او دفاعي همکارۍ بحث کړی دی. خبر پاڼه دا توي چې دواړو مشرانو دا خواهش تکرار کړی چې په ټولو برخو کې به دواړخیزي اړیکې لیاځاتوي. د ایران دولتی رسنو د جولای په 23 راپور ورکړ چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولای چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکاري عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه واغوسته. دا بندیز درست له هغې ولګول شو چې د ایران د لنډو فلمونو اتحادیې د لنډو فلمونو د میلې لپاره په 1982 کې د جوړ شوي فلم د یزدګرد مرګ کې د کارکوونکي ایرانی اداکاري سوزن تسلیمی پوسټر خپور کړ. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا راپور ورکړی چې د کلتور وزیر په شخصي توګه د ایران د لنډو فلمونو د دغه میلې د منسوخې حکم کړی. د راپور له مخه په پوسټر کې د حجاب پرته د یوې مېرمنې عکس کارول د قانون څخه سرغړونه ده. ټاکل شوی وه چې دا میله به په سپتمبر میاشت کې کېده. او رښتیا خبر د لوبو پاړه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دویم ټیسټ لوبه دا وخت په کولمبو کې روانه ده. سریلانکا په چګټلې او لومړی اننګ کې 168 منډې وکړې. پاکستان دا مهال 170 دا مهال د دوو لوبغاړو په سوځیدو 170 منډې جوړې کړې. د جولای له 14 تر 20 ترسره شوې لومړی ټیسټ لوبه پاکستان په 4 وکټونو ګټلې وه. د مشال خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی درته خبرونه وړاندې کول او کتاس وغواړی چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو .com ویب پاڼې ته لاړ شئ او د ویب پاڼې ترڅنګ تاسو مونږ سره په ټولنیزو پاڼو هم ملګری شئ لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب او انسټاګرام. اوریدونکو د څنګه چې د خبرونو په د خبرونې په پیل کې مې تاسو ته وویل چې په لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې په واکمن اتحاد کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشرانو چې وفاقي وزیران هم دي او یو پکې د وزیر اعظم سلاکار فیصل کریم کونډي چې پخوانی ډیپټي سپیکر هم او شری رحمان چې د ماحولیاتو په برخه کې وفاقي وزیر ده د هغې پر د هغې په اړه باندې زمونږ همکار راشد خټک سره د رابطې راشد خټک سره به د رابطې هڅه وکړو. د هغې نه مخکې که تاسو دې خپرونه کې را سره پاتې شئ نو ځینې دا مهم مطالب هم وګورئ. په خیبر پختونخوا کې بارانونو 15 کسان وجلی. داراس په افغانستان کې هم 3 کسان په شکال بارانونو د وجې راغلو سیلابونو وجلی دي. د دې بې ساري بارانونو وجه څه ده؟ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو رابطه اخلاق جاری کړی چې لمخه یې د کرکې او د خلکو پر ضد په خاص توګه امنیتي سرتیرو پر ضد الزامونه لګول د اخلاق نه پرته ګرځولي.
اسلامی نظریاتی کونسل یو ډیر د اعتدال فیصله کړې ده او دا پکارو ډیر وړاندې پکارو. یعنی اسلامي نقطۂ نظر سره تعلیمات دا نه دي چې یو سړي ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوه.
رانه پاړه باندې هم یو راپور لرو.
دال څنګه دی؟ لګا
دال 250 روپے کلو.
او دالې ماش؟
دالې ماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کلو.
او چاول سره ریټ؟
چاول 350 روپے.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې یو راپور تاسو په امرا ګرځوم. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې 15 کسان وژلي، یو شمېر جوبل کړي او لسګونه ودانو ته په جزوی او یا هم په بشپړ توګه زیان اړولی دی. په داسې کې د موسمیاتو محکمې په ملک کې د نور باران امکان ښوولی دی. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي پاکستان د اقلیمي بدلون له مسلې سره مخ دی او له وجې به یې سخت کال د پشکان بارانونه د تیرو کلونو په پرتله 30% زیات وي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د باران او سیلاب له لاسه په زیاتو متاثره سیمو کې خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره تیاری نیولې دي. د نیاز احمد خان راپور.
په ملک کې د جولای په 6 نیټه شروع شوی بارانونو له وجې تر دې دمه 15 تنان مړ دي، یو شمېر جوبل شوي دي. د سرکاري شمېرې تر مخه تېرو درې ورځو بارانونو کې د خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کې 9 تنان، بلوچستان کې 6 تنان مړه او یو شمېر جوبل شوي. په لسګونو ودانو ته زیان اوړېدلی. بارانونو کې د خیبر پختونخوا، چترال، سوات، شنګله، دیر ضلعو بشمول د پاکستان په برخه کې کشمیر، ګلګت بلتستان، د پنجاب باز ضلع، د بلوچستان بولان ضلع، د سند د دو ضلع هم متاثره ده. د موسمیاتو محکمه وایي چې د جولای 18 نیټې پورې د بارانونو سلسله به جاری وي. په دا اړه د پېښور پوهنتون ماحولیات استاد ډاکټر محمد نفیس وایي چې په شکال موسم دی، بارانونه به وي خو د ماحولیاتو بدلون له وجې دغه بارانونه به د نور کله په نسبت 30% زیات وي، نو ځکه د نقصان اندېښنه شته.
تقریباً 50% هم ډېر کم دی لکه 20 قسم پکار دی سره 5% پار دی دغه شان د اوبو چې کوم ډیمانډ دی هغه هم زمونږ ډېر کله دی مې میټینګ دی په دوه دغه باندې په عمومانه سره اندازه کېږي یو به خوشحالي راځي او یو به سیلاب راځي.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای ترجمان انور شهزاد وایي چې بارانونو په اړه حکومت عامو خلکو ته وړاندې نه خبرداري ورکوي او بیا که څه نقصان وشي نو ورته مرستې هم ورکوي. او تازه حالاتو کې په صوبه کې د سیلاب ایمرجنسي اعلان شوی او ټولو ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته هدایت جاری کړی شوی.
کله باران کېږي نو هغې په وجه باندې لینډ سلایډنګ کېږي یا کوم دغسې حساسې ضلع دي نو هغې کې چې کوم آبادي ده مقامي آبادي ده هغې ته نقصان رسي. مونږ آلریډي مخکې نه اقدامات شوي وي ټوله څومره چې دستیاب وسایل وي هغه مونږ چې کوم دی نو استعمالو. بیا ریلیف ایکټیویټي شروع کېږي چې کوم ریسکیو ټیمونه وي زمونږ کوم لائن ډپارټمنټس وي کوم روډ کلیرنس والا سی ڈبلیو وي نو ټول ادارې خپل خپل چې کوم فرایز وي هغه سرته رسوي.
د پاکستان مرکزی حکومت ادارې این ڈی ایم اے تر مخه تیر کال 2020 کې سیلابونو په ټول پاکستان کې سکم 2000 تنان مړه او په زرګونو جوبل کړي ول. 2 کروڑ نه زیات خلک متاثر شوي ول او د سیلابونو زیان تخمینه 15 اربع امریکایي ډالر لګولای شو وه او په مجموعي توګه 13 اربع ډالر د ملک معیشت ته زیان اوړېدلی و. د دې وروسته پاکستان د نړیوالو ادارو او بهر هیوادونو د مرستې درخواست کړی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې تاسو ته ویل چې لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې په واکمن اتحاد کې شامل پیپلز ګوند مشرانو چې په کې وفاقي وزیر شیری رحمان هم شامل و هغوی یو خبري غونډې ته وینا کړې ده او دا په پاکستان کې دا روان تاوده بحثونه چې د نگران حکومت او د موجوده حکومت د مودې د خاتمې په لړ کې دي. په دغه لړ کې زموږ همکار په اسلام آباد کې راشد خټک په دغه موضوع د نږدې نه نظر ساتي. توردو راشد خان ستړی مشي او کدارا ته وایي چې د دې خبري غونډې مهمه خبره سو یا مهمه نقطه سو.
ډېره مننه بابر صاحب. د دې مهمه نقطه هم دغه وا چې پرون رسې په اسلام آباد نه دغه خبرونه خوريږي په ټول ملک کې چې د موجوده وزیر خزانه چې کوم دی اسحاق ډار چې د پاکستان مسلم لیگ غړی دی هغه په نوم باندې اتفاق شوی دی د پاکستان پیپل پارټۍ او د پاکستان مسلم لیگ ترمنځ چې دا به نگران وزیر اعظم وي. دا خبرونه په ټی وی ګانو هم وچلېدل او پر نورو دغه چاپي رسنیو خبرونو ورځپاڼو کې هم راغلل. د دې تردید دپاره دا پریس کانفرنس شوی و بیسیکلی.
نو
داسې هیڅ اتحاد مونږ په اتحاد کې شامل یو اتحادي حکومتونه یو خو بیل بیل ګوندونه یو داسې مونږ سره هیڅ سلام مشوره نه ده شوې او نه په چا باندې تر اوسه خو دا پروسه شروع شوه. اوس خو ایله شروع شوه. هر د اتحاد کې شامل هر ګوند خپل کمیټه جوړه کړې ده. درې کسیزه صدر کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دوی به په خپلو کې مشوره کوي یو نوم براوړي بیا به هغه چې د نورو اتحادیانو سره په هغې باندې بحث کېږي سلابه کېږي بیا به د هغې نه پس هغه فائنل کېږي. چې دا فائنل شي بیا به د اپوزیشن لیډر چې کوم د حزب اختلاف مشر هغه په لومړي اګست باندې وزیر اعظم ته نومونه ورکوي. دا
راشد تاسو چې کوم د کمیټیو خبره وکړه نو دا چې تاسو ویل په اتحاد کې شامل ګوندونو دغه کمیټیانې جوړ کړي دي نو دغه کمیټیانې به په کومو عواملو یا په کومو موضوعاتو غور کوي؟
دوی به د خپلې خوښې کس ګوري چې دا په نگران سیټپ څنګه جوړ شي نگران حکومت څنګه جوړ شي. هر ګوند به خپل خوښې کسان ورکوي. پرون ګوره یو خو دغه خبره هم وشوه چې مسلم لیگ نون کمیټي جوړه کړه او هغه دغه کمیټي به د نواز شریف سره ډایرکټ په رابطه کې وي او دغه نه به هدایات اخلي. او فوراً ورپسې بیا دا خبر هم راغی چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ د اسحاق ډار په نوم باندې اتفاق وکړو. نو کمیټۍ لا کار نه دی شروع کړی. اتحاد به اتفاق څنګه وشو لکه دم ده
نو تاسو دا وایي چې یاره په دې موجوده حواله سره چې د نگران سیټ اپ او د نگران حکومتونو باره کې او د موجوده حکومت د خاتمې باره کې څومره معلومات یا خبرونه خپریږي هغه بی بنیاد دي یا ډس انفارمیشن دی؟
داسې نه دی چې ټول بے بنیاد دی یا ډس انفارمیشن دی. مطلب فائنل شوی نه دی. خلکو یو خبره وشي او دغه کېدای شي یا وروسته فائنل هم شي د په نوم باندې اتفاق هم شي خو فلحال نه دی شوی. اوس ګوره د نگران حکومت جوړېدل چې دا ساده خبره هم نه ده. پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه غواړي چې دا نگران حکومت د موده لکه وغځوي درې میاشتو ته ورسوي. پیپل پارټي بار بار وایي چې موږ په خپل وخت انتخابات غواړو. په خپل وخت که درې میاشتې پس وشو هم په خپل وخت ځکه چې پاین کې هغه دغه دولسم اگست باندې د اسمبلی وخت پوره کیږي. کدی اسمبلی د پوره وخت پوره کېدو نه د دې مودې نه یو ورځ مخکې هم د اسمبلی ماته شي، نو نګران حکومت بیا په درې میاشتو کې انتخابات کوي.
صحیح.
او کدی اسمبلی ماته نه شي په خپل وخت مشي بیا په شپږ ورځو کې کوي، نو دغه هم یو خبره پکې ده.
قانوني
دا صرف دوه ګوندونه
صحیح
مسلم لیگ د پی ڈی ایم چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ پدې کې غوډیر لس بندونه دي. پیپل پارټي کو د پی ڈی ایم برخه هم نه ده، د حکومت برخه ده خو د پی ڈی ایم برخه نه ده.
صحیح.
ښا رفضل رحمان دی هغه ډیر سغواړي نو وخت به اخلي.
ښا ډیره ډیره مننه راشد خټک صاحب د دې معلوماتو لپاره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ همکار راشد خټک چې د اسلام آباد نه معلومات را کولوم د سیلابونو په دې موضوع کې پاتې کیږو، او د سیلابونو په دې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان په اړه راپور درکو. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او هغوی د مرستو غوښتنه کوي. په داسې کې په هغه هیواد کې د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو راوتلو امکان خوول شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په اتو ولایتونو کې یو دیرش کسان وژل شوي. د دوی په خبره د بارانونو او سیلابونو تاوانونه نه جبرانېدونکي دي. او صفي الله ستانګری په نور تفصیل لري.
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکي وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یک شنبه په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځالي زیان نه دی اړولی خو ډیر مالی زیانونه اړولی دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی ښار سولیدیس ته په 50 کیلومتری کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کومه زراعتي ځمکه چې د ټوله په کوکه لاندې ورسترې ده، یعنی تقریبا د 80 هکتار په شاوخوا کې زراعتي ځمکه سیلاب لاندې کوي او حاصلات یې منځ وړي. دلته خو د حاصلاتو وخت همدغه د غنمو د رسیدلو وخت دی. غنم رسیدلې دي چې موږ لا ورته ویل دی بل وخت یو په همدې وخت کې راغی.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د وروستیو پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. د دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانېدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر لومړنیو راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله یو دېرش کسان شهیدان، یو څلوېښت کسان له درکه، څلور اویا کسان ټپیان، شپږ سوه څلور کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیزه ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړې چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندونو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي هیڅ څوک حق نه لري چې د پوز امنیتي ادارو غړو او نورو حکومتي کارکونکو ته کافر وایي. د ادارې د پاکستانی وګړو لپاره د اخلاقو یو ضابطه تیاره کړي چې تر مخه هر ډول جبر، د دولت په وسلوال فعالیت، د اسلام په نوم تشدد او ګډوډي، فتنې او د اسلام د روح خلاف کارونه بلل شوي دي. په ضابطه اخلاق کې د عامو خلکو ترڅنګ پر دیني عالمانو غږ شوی چې په ټولنه کې د تشدد او سخت دریځۍ د خاتمې لپاره باید د حکومت او په خاصه توګه د پوځ او قانون پلي کوونکو ادارو ملاتړ وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار راشد خټک ناوړو.
اسلامي نظریاتي کونسل په پاکستان کې د سخت دریځۍ او تشدد کمولو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده چې شل ماده لري. د دې ضابطې تر مخه څوک حق نه لري چې بل چاته په خاصه توګه د فوز او د امنیتي ادارو غړو او حکومتي مامورینو ته کافر وایي. دبطه اخلاق وایي چې په ملک د اوسیدونکو خلکو فرض دی چې د آئین او قانون حاکمیت ومني، حکومت ته درناوی وکړي او د ریاست سره خپله وفاداري په هر ډول شرایطو کې ښکاره کړي. د دې ضبط اخلاق ته اهمیت په اړه د یو سوال په ځواب کې د اسلامیاتو پروفیسر او دینی عالم ډاکټر حفاظت الله مشال رډیو ته په 23 جولای وویل:
دا خو زما په خیال اسلامي نظریاتي کونسل یو ډیره د اعتدال فیصله کړې ده، او دا پکارو ډیر وړاندې پکارو. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سره تعلیمات دا نه دی چې یو سړی ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوا. اسلامی تعلیمات دا دی چې یو سړی حتی الامکان ته د اسلام دایرې ته را دننه کا، او بیا خو په یو اسلامی معاشره کې د یو غیر مسلم هم هغه شانتي حقوق دي چې څنګه د یو مسلمان دي. خو دغه خبره چې یاره ته کافر یې او ته مسلمان یې، دا بالکل د دې حوصله شکنی چې دی زموږ د پاک دین د تعلیماتو نوازی حقیقي.
بلخوا ځنه تجزیهنګران وایي چې په ټولنه کې سخت دریزی او تشدد تش په ضابطو جوړولو سره نه ختمیږي. تجزیهنګار ریاض خان په دې هکړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
پاکستان کې په سیاسي او سماجی معاملو کې د مذهب استعمال یو فیشن جوړ شوی دی. کومو بنیاد چې زموږ د ملک سیاسي ګوندونو ایښی دی چې اوس عام ولس یې هم خپل فرض ګڼي. دې سره ډېرې ستونزې هم رامخکې شوې دي، او هغه دومره زیاتې شوې دي چې اوس د هغې مخنیوي لپاره حکومت د کوډ آف کنډکټ جاري کولو ضرورت ورپېښ شو. دې د مخنیوي لپاره زما په خیال کوډ آف کنډکټ نه زیات د ملک تعلیمي ادارو نصاب کې بدلون پکار دی.
یاد زبته د جولای په 22 نیټه د اسلامي نظریاتي کونسل په یو غونډه کې اعلان شوه چې د کونسل چیرمین ډاکټر کبیر ایاز په مشرۍ کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې جوړ شوی و. په ضبط اخلاق کې د تکفیر مده شاملولو په هکله ډاکټر کبیر ایاز مشال رډیو ته وویل:
زمنگا پدے آس پاس علاقوں کے کمچے مخکنے قبائلی علاقے وے پدے کے زنا تنظیموں او چاغوی با پا پاکستانی فوجونو باندے حملے کولے، او پدوی با باندے با دا کفر فتوالا گولا. نو ددے ہم ضرورت پیشو چی علماء کرام دا شے واضح کی چی پا مسلح فوجونو دے پاکستان دے کفر فتوے لگول چی دی اسلام کی ددے سے گنجائش نشتا.
دیدوانی وڈلہ چی دے اسلامی نظریتی کونسل ضابطہ اخلاق دا پیغام پاکستان پر رانا کے چمتو شوے دا چی پا پیخور کی دا سکول پا مشمونو دا وسلوالو حملے نا پس پا 2013 کی جوڑ شوے ہو. دے پیغام پاکستان مقصد پٹلنا کی دا نفرت تشدد سخت دریزی فرقواریت او د ژبنی سمتی مذهبی او توکمیز تعصب کمولو دپاره تجویزونه وړاندې کول دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په وروستو کې په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې چې له وجې د دې هېواد عام وګړي له مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې ځینو مزدورانو مشال ریډیو ته ویلي چې د ورځنۍ اړتیا په تیره د خوراکي توکو نرخونه زیاتېدو له وجې دوی ته ژوند کول ګران شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ګرانۍ کابو ومومي. برخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې په نړیوال بازار کې د نرخونو زیاتېدو له وجې د پاکستان حکومت د ګرانۍ کنټرولولو په برخه کې ډېر څه نشي کولی. وسیم سجاد په تفصیل لري.
دال څنګه دی لګا؟
دال 250 روپے کلو.
او دالې ماش؟
دالې ماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کلو.
او چاول څه ریټ دی؟
چاول 350 روپے.
درې دېرش کلن کرامت شاه په پیښور بورډ بازار کې د خوراکي توکو خستلو لپاره د دکاندار سره په خبرو بوخت دی. کرامت شاه مزدور دی او د معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي په ملک کې ګرانۍ یې ژوند اغېزمن کړی، او اول ورته مزدوری نه ملاویږي، او چې ملاو شي نو د مزدوری په پیسو دوه وخته خواړه په ګرانه کیږي.
ریټونه ورځ ته ورځ اخیږي. نو هغه څه چې دیاړي وکړو هغه ماښام پاتې کېده، خو لا پرېږده چې کور ته پکې پوره سودا نه شي وړلی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده، چې سارې تپوس کې په 200 روپۍ کیلو، کله به 150 روپۍ کیلو. هر شی د اسمان څخه خبره کړو، د غریب سړی د وس نه بار شوي هر شی نو بس نه شي وړلی. یار پوره سودا کور ته وړی نه شو. په 100 وګټو نه د 200 روپو سودا کور کې پکاري، او چې بیا پکې بیمار راشي نو بس بیا خو بېخي اړو. هغه کور د خوراک هغه ضرورت سودا هم نه پوره کیږي.
په پېښور بورډ بازار کې د خوراکي شیانو د خرڅولو دکاندار عارض خان په خبره د خلکو د سودا غستلو د توان له کمی په وجه د دوی په کاروبار کې هم کمی راغلی. د نوموړي په وینا خلک د سودا غستلو په وخت د دوی سره د لوړو نرخونو په وجه باس اړوي.
کار خو ډیر زیات کم شوی دی ځکه چې مخکې خلکو کیلو دو کیلو به اکسیجن وړ اوس نیمه کیلو وړي ځکه چې هغه مثال دا پیسې ډبل شوي دی یو کیلو به دوه کیلو به دال وړه مخکې اوس د هغې بځای نیم کیلو وړي ځکه چې به کیلو به دوه کیلو پې کېده اوس په نیم کیلو کې په هغه پیسو باندې دونه زیات اثر یې پرې غورځولی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک د رپورټ تر مخه په ملک کې د هفتهواري یا د لنډ وخت ګرانۍ شرح د جولای په اخیره اونۍ کې د یو کم 1.5% نه سیوا شوې ده. د رپورټ تر مخه د ګرانۍ وجه د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو په قیمتونو کې سیوا والی، د بجلی د بیلونو او ټیکسونو زیاتوالی دی. په ملک کې د ګرانۍ په حق له صحافي او شنون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
او چې کله د ګرانۍ شرح د 9% نه سیوا شي نو دا د ملک د عوامو دپاره د خطرې د ټولو نه لوی سبب وي. په دې کې د عامو خلکو قوت خرید ډیر زیات متاثر شي. د انفلیشن دا ریټ چې په تیرو دوو کالو کې په ډبل ډیجټس کې شامل شوی دی د هغې نیغ په نیغه اثر دا راغلی دی چې کوم زمنګ مډل کلاس وو هغه لوور مډل کلاس ته رالی او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه پاورټی لاین ته رالی.
د الیاس علی په خبره چې حکومت د مالی کسر کمولو لپاره د ایم ایف د پروګرام لاندې سخت ګامونه پورته کوي کوم چې پراتلونکو کې د ورو اقتصادي ودی او نوري زیاتې ګرانۍ سبب جوړېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خیبر پختونخوا کې د ټانک اوسیدونکو په خپل سرکاري روغتون کې د اسانتیا او د نشټوالي له وجې شکایت کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتون درجه لوړه او پکې د علاج معالجي ټول خدمات برابر کړي. دوی زیاته کړي چې په روغتون کې د ډاکټرانو هم کمی دی او مجبور دي چې خپل ناروغان د معایناتو لپاره لرو سیمو ته بوځي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې خلکو ته د ښو صحي خدماتو برابرولو لپاره د ټانک هسپتال ته د ضلع روغتون درجه ورکولو مسله په پام کې ده. تفصیل اشتیاق مسید نو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې په هسپتال کښې یې د خلکې د پوره سس سهولت نشته دی. دوی د پاکستان حکومت نه ټانک هسپتال ته د ضلع هسپتال درجه ورکولې غوښتنه کوي. په دغې برعکس د ټانک ضلع یو مشر سنمګل تاتور مشال ریډیو ته ویایي
وزیرستان مروت وزیر پنڈیان مسوتو گنڈپور
د ټانک ضلع یو بلو سی دن کئی سکندر حیات ویائی چې د ټانک هسپتال انتظامیہ هسپتال کښې د سہولت نشتولی په وجہ مریضون د نورو ضلعو هسپتالونو ته لاږي. مشال ریڈیو چې د ټانک اوسیدونکو هسپتال ته د ضلع درجه ورکولې غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد شعیب مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
ټانک چې کوم هسپتال دی نو دا د تحصیل لیول هسپتال دی. په دې کښې چې کوم سهولیات دي نو دا د تحصیل لیول سهولیات دي او په دې کښې د دې د چې کوم علاقې نمایندګان دي هغوی ته هم مونږ ویلي دي، حکومت ته هم مونږ دا خبره رسولې ده چې دې ته د ډسټرکټ هسپتال درجه ورکول پکار دي. نو د هغې سره به دلته کښې ډېر زیات بنیادي سهولتونه راشي. نو دې نه علاوه دا ده چې دلته کښې په لوکل لیول باندې د آرمي طرف نه زمونږ ایډمنسټریشن د طرف نه کله نا کله چې د دې چېرته ضروریات وي نو دې سره مونږ په هغې کښې پوره هیلپ کوو. لکه اوس په دې کښې د دوی چې کوم دا اے سي دا سسټم خراب وو نو په هغې کښې دې ته مونږ پیسې ورکړې دي نو هغې ریپیرنګ وکړو او هغه چې کوم دی اوس ټیک شو. د تباهۍ لپاره چې کوم دی مونږ دوی ته د ټیمینه کسان کوچنی مینه کسان
د ټانک اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده اسد محمود نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې هسپتال ته یې د ضلع هسپتال درجه ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته وړاندې کوو د خبرونو لنډیز. په افغانستان او پاکستان کې د تیرو درو درو راهیسی د باران رواني لړۍ اته سلويخ کسان وجلی او تر شلو زیاتی زخمی جوړ کړی. بلخوا په بلوچستان کې هم خلکو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې د لوی ځواک دوه سرتیري وژل شوي دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اسکزي مشال لیلو ته وویل چې سرتیری رحمت الله په موټرسایکل سپور و چې هغه باندې وسلوالو برید وکړو. بلخوا یو بل د لوی ځواک سرتیری سمیع الله سره د ملګرو ولاړو چې یو ترهګر برید کې وشو. د دواړو پیښو ذمواري چانه ده منلې. د پاکستان او امریکا د پوځ مشرانو په راولپنډۍ کې لیده کاته کړي دي. د پاکستاني پوځ اماری کو سانګیا ایس پی آر په یو خبر پانه کې ویلي چې دواړو په دواړو خيزي معاملاتو دفاعي همکارۍ بحث کړی دی. د ایران دولتي رسنیو د جولای په 28 راپور ورکړ چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولی چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکارې عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه و اغوستی. تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونې په لور راځو او تاسو پام یو راپور ته راګرځوم. له هغه وروسته چې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت د یو وزیر شاهد خټک په نوخار کې په یو سیاسي جلسه کې د شرکت له امله اعتراض وکړ. د وزیر نن په خپور کړي یو بیان کې له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د چارو دیني شنون کې وایي په صوبایي حکومت کې اکثره داسې کسان وزیران شوي چې له یو نه یو سیاسي ګوند سره یې نږدې اړیکې دي. خو ځینې نور بیا وایي داسې بریښي چې په مرکز کې د نگران حکومت تر جوړېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په هغه کې هم بدلونونه وشي. له پېښورا غلام غوس په تفصیل راکړي.
د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د نگران صوبایي وزیر شاهد خټک نه د استعفا غوښتلو د امر وروسته یاد صوبایي وزیر په خپل استعفا ورکړی ده. د جولای په 23 نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی د صوبایي وزیر شاهد خټک د استعفا د یو نقل تر مخه نوموړی اعلی وزیر اعظم خان ته په لیکل شوی استعفا کې د الیکشن کمیشن د امر څخه ذکر نه دی کړی او دریزی خپل کړی چې هغه د خپل ذاتی مسروپیاتو په وجه د صوبایي وزیر په توګه کار ته دوام نشي ورکولی. تر دې وړاندې د جولای په 28 نیټه الیکشن کمیشن په دې وجه د شاهد خټک نه د استعفا غوښتلو امر جاری کړی وو چې هغه په نوخار کې د یو سیاسي ګوند په جلسه کې ګډون کړی وو. خو بیا د شاهد خټک لخوا د اتوار په ورځ په خپور شوی یو بیان کې هغه دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې په نوخار کې ترسره شوی دغه غونډه د عوامي نېشنل ګوند یوه انتخاباتي جلسه نه بلکې د ځایي ولس د مسلو د حل کولو په هدف رابلل شوی یوه غونډه وه. په پېښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت ټول صوبایي وزیران د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري.
په صوبایي په مرکز کې نگران حکومت جوړیږي نو دغه لپاره دا شرط دی چې دا به په مکمل توګه غیر سیاسي وي، دا به په انتخابي عمل اثر انداز کېدی نشي. د خیبر پښتونخوا نگران کابینه د 15 جماعتونو قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپل پارټي، مسلم لیگ نون او پسې جمعیت علما اسلام په شریکه د دینونو ټاکلې دي. او غوی خکاره توګه دا خبره مانی هم چې زمونږ دا منیسټر دی، زمونږ دا منیسټر دی. شاید خټک چې کوم دی د آرټیکل 224A خلاف ورزي وکړله، هغه لاړلې د عوامي نېشنل پارټي په جلسه کې شرکت وکړ او هغه په جال کې گیر شو. که دا جال لګرا تنگ کړلې شو نو یقین ساتي د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی نه علاوه یا د یو وزیر دوه نه علاوه دا ټول وزیران په دغه کې گیریږي.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د خپل ګوند صوبایي حکومت ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو د سپارښتنې وروسته روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا اسمبلی تحلیل شوی و او د اعظم خان په مشرۍ موجوده نگران حکومت قائم شوی و. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي اوس مهال په مرکز کې داسې خبرې هم روانې دي چې د را روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د پښتونخوا او پنجاب په نگران حکومتونو کې ځینې تبلیلیانې راوستلې شي.
په دې باندې خبرې اترې روانې دي چې څنګه مرکز کې نگران حکومت راځي نو زموږ د صوبه کې به هم دا ټول به ډی نوټیفای شي او دلته به بل کیبینټ به راځي چې هغه درې میاشتو لپاره به وي. صرف ټارګټ به دا وي چې الیکشن وشي د هغې به
یاد دیوی چې عمران خان په ټول هیواد کې د نوي عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند د حکومتونو ختمولو فیصله کړې وه، خو تر دې دمه نه خو نوي عام انتخابات شوي دي او نه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات شوي دي. خبریال او شینونکو سیف الاسلام سیفی وایي د عمران خان د دغه فیصلې وروسته د نگران حکومتونو په دور کې دا سیاسي معاملات نور هم پیچلي شوي دي.
یو خصوصي حالات وو هغه وخت د درې میاشتو بعد د الیکشن سره امکان نو اوس چې کم د وفاقي حکومت لاندې کم نگران حکومت جوړیږي نو هغه سره به صرف درې میاشتې وي، هغه به صرف ډے ټو ډے نگرانی کول دي د افیر او شفاف انتخابات کول دي. اوس چې دی چونکه د الیکشن هلې ځلې رواني شوي دي او د هغې د ډیټس میټس هم خبر کیږي نو دې طرف ته خلکو توجه زیاته ده او میډیا هم چې دی هغه توجه ورکوي چې د وزراو د نگران وزراو هلو ځلو باندې
د الیکشن کمیشن لخوا د شاهد خټک نه د استعفا غستلو په اړه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د ټاکنو کمیشن به د نگران حکومت هیڅ یو غړي ته اجازه نه ورکوي چې هغه دې په انتخاباتي هلو ځلو کې برخه واخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د خیبر پښتونخوا د عامه روغتیا ادارې چارواکي وای چې په دغه روغتیا یا پبلک هیلت محکمې چارواکي وای چې په دې صوبه کې په وروستو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي له هغو ځناورو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبې روغتونونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانو وروستو ورخړي ول. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې د یو وړې دمې نه پس د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلت د څانګې ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي.
د
ډاکټر ارشاد روغانی په خبره دا دوه ناروغان په تیرو دوه اونیو کې مړه شوي دي خو د نورو درملنه روانه ده. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویان اول خان د جولای پر 22مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی روغتون په صوبه کې یوازینی روغتون دی چې د دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړې څانګه لري چې پکې هر ډول صحي سهولت موجود دی.
آیسولیشن چې کوم دی موږ جوړ کړی لکه هغه قرنطین چې دوی آیسولیشن هغه کې موږ سره ور بیل کمرې دي او د دوی وضعیت اوسنی چې کوم دی هغه خطر دی چې لکه دي کې دا توخ یانګ دی لکه عمر کم دی هغه کام چې یو پیسه قسم هم نه کوو منډای کې یا بار کې په قصا وغیرہ نو دا منډای ته سره تللی واسطه نه
د صحي کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته د یو خاص قسم کونی یا موچای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه ساروی د وینې او یا غوخې سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي. د دې ناروغۍ لګیدو په صورت کې سخت تبا د عضلاتو درد، سر درد، د غاړې درد، ملا درد، د سترګو درد او د رڼا سره حساسیت کېدای شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک د ادارې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کال هم د لوی اختر نه یو میاشت مخکې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په ځناورو د کانګو نه د بچ کېدو سپرېګانې کړې وي. د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت د محکمې ډایرکټر ارشاد روغانی وایي چې په صوبه کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ذکر رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قربانۍ څاروي د سایپرمیترین سپری نه پاتې شي. د نوموړي په خبره په دې اړه یې د پوهاوي کمپاین هم پیل کړی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې پر شوګر ناروغۍ د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي شمیرې ښایي چې په هغه هیواد کې د شوګر ناروغانو شمیر 3 کروڑ او 1.5 لک کسانو ته رسیدلی. د ادارې په خبره د 2019 او 2023 زیږدیز کالونو په موده کې د شوګر ناروغانو په شمیر کې 80% اضافه شوی. پاکستان انډوکراین سوسایټي په ملک کې د شوګر مرض په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلوي. په دې اړه د جولای پر 22 په پیښور
د شوګر د ناروغۍ د مخنیوي او پوهاوي ورکولو غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لک کسان په شوګر ناروغۍ اخته دي. د ادارې وایي چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواواله راغلي. ادارې وایي چې تر دې دمه پاکستان کې له 400 لک زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. د جولای په 22 پاکستان انډوکراین سوسایټي د ډاکټرانو او د شوګر د مریضانو لپاره یو لارښود جاری کړ. د دوی په وینا کې ډاکټران او مریضان د دې لارښود تر مخه علاج کوي نو د دوایانو لګښت به کم وي او د درملنې نتیجه به خوي. په خبر کې د پاکستان انډوکراین سوسایټي لخوا د لارښود وړاندې کولو په لړ کې یو دستوره تابعه شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو، د طب زده کوونکو، د دوایان د کارخانو مالکانو هم ګډون وکړ. د پاکستان انډوکراین سوسایټي مشر ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا لارښود یې د ډاکټرانو د سیړونو په رڼا کې جوړ کړي او د نړیوالو معیارونو مطابق دی. نو اوړي زیاته کړه چې په ملک کې د شوګر په ناروغانو کې ورځ پر ورځ زیاتوالی راځي. نو غواړي چې د ملک ټول ډاکټران د شوګر ناروغانو ته د یاد لارښود مطابق درملنه ورکړي.
خلک دونه مالدار نه دي، لو کاست میډیسن کم یو دي، هغه دې ورکړل شي. زموږ کم دونه زیات ریټ دی، ورلد کې موږ دریم نمبر باندې د ډایبټیس پریوالنس کې موږ دا کمول شو، کم از کم 7-8 خورا شوګر دا موږ بر روان یو.
لاسلورو کلونو د شوګر په ناروغۍ کې اخته د مردان اوسیدونکو عمران یونس مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د ډاکټرانو لخوا د علاج نه مطمئن دي، خو د دوایانو نرخونه زیاتی چې د غریب خلکو د وس نه دي.
چې کوم مارکیټ کې اویلیبل میډیسن دي نو هغه خو اگر سه ایکسپنسیو هم دي خو بهرل انجیکټیبل فارم کې لانی دي راغلي پاکستان کې یا نه دي انټروډوس شوی. ریګولر میډیسن دي هغه زه خرمه دا هغه نه مطمئن هم سره کنټرول وي.
د شوګر د ناروغۍ د درملنې لپاره د لارښود اړوند کولو په غونډه کې شریک ډاکټر فهیم الله مشال ریډیو ته وویل ک په دغه لارښوونو عمل وشي نو مریضان به ډیرو دوایانو اغستو ته ضرورت نه لري. هغه زیاته کړه چې په شوګر مرز د بیلابیلو ورزشونو او ځینو نورو طریقو کابو موندل کېدی شي.
اوس یو پیشنټ ته ډایبټیک ته او زړه مسلم دا پدې کې به مونږ د زړه ګولې وی، مطلب د بلډ پریشر ګولې وی یا د شوګر ګولې وی، چې هغه یو ټابلیټ وی هغه د درې مڼه کارونه کوي. دین علاوه د شانتي مریضانم وی چې هغه کم خپل وزن کموي، شوګر 300 نه اوچت وی، نو کم علامات دي ته کې خپل وچې دن تشه متیازې زیات زیات راتلن دي کې د انسولین انډیکیشن کله ودی ته انسولین سٹارټ کې دا ګایډلاین ډیر سیمپل شوی دی.
شوګر یا شکرې ناروغي په بدن کې د انسولینو د کمی یا په سمه طریقه د انسولین تولید نه کېدو لوجه پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په دنیا کې د شوګر مریضانو شمیر خوښه 450 میلیون دی چې اکثره د غریبو هیوادونو خلک دي. عظمت دي شاه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جولای پر 14 د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت په خپل یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو نږدې شپږو میاشتو کې په هغه صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او زور زیاتی 1490 پیښې راپور شوې دي. د راپور تر مخه په دغو ماشومانو کې د هلکانو شمېره زیاته ده. بلخوا د بشري حقونو اداره وایي په دې وروستو کلونو کې د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو د حقونو کارکوونکي دا هم وایي باید مور پلار د خپل لوبو پر ځایونو کې د خپل پام لاندې ماشومان وساتي. په دغه اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت یو رپورټ له مخې د روان 2023 کال د جنوري نه تر د جون د 15 پورې په هغه صوبه کې د ماشومانو هلکانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تشدد زور زیاتی او ناسمو رویو پیښې رپورټ شوې دي. خو په رپورټ کې راغلي چې ډېرې داسې پیښې هم دي چې هغه په رسنیو او یا په پولیس تاڼو کې نه دي رپورټ شوي. په ټولنیزو رسنیو هم د دغه رپورټ تر خپرېدو وروسته د ماشومانو د حقونو د کارکوونکو لخوا اندېښنه ښودل شوې ده. د مومندو ضلع نه د یو سرکاري سکول ریټایر استاد فضل دیان مشال ریډیو ته وایي مور پلار باید په خپله د خپلو بچو خیال وساتي او په سکول او مدرسه کې په باقاعده توګه پوښتنه وکړي.
یو پلار یا یو ګارنر یو مشر د کور څخه کوي چې هغه ماشومان هغه که سکول ته لیږي او که مدرسې ته لیږي، نو دا د څنګه په کار کې دا ماشوم ما سکول ته ولېږه، گورنمنٹ سکول دے یا پبلک سکول دے، پرائیویٹ سکول دے یا دا مدرسہ دا یا جماعت دے، بلکہ اگر حال تا ہم دنا دا بلان ساتل پکار دے لگا چنن سبا پڑے معاشرہ کے حالات اگر شانتا ندی لکا سنگ چی دے یخو مسلمان دی اے خاص کر دمان پڑے وطن کے دلتا حالات
مطابق. فضل دیان استاد وایي په هغه وخت کې د خپل کار سره سره د خپلو بچو تعلیم او تربیت ته خاص پام کړیو.
کنټرول ماشومان بچ سکول نه راغلل، بیا د خوا کې یو مدرسه وه، نو بیا به ما دا هغې باندې دی نه شي چې یاره د مدرسې ته لاړ شي تر مازدیګر ماښام د اوزګار ټیم کې. الحمدلله هغې چې داسې اوسه پورې داسې بد کردار سړی خدای پاک دې پیدا کړی، هغه درېو کسانو چې کوم دی نو انجینئرنګ وکړو، هغه جنې چې کوم دی نو هغه ماسټر وکړو، هغه سره چې کوم دی نو په دې موکو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو د وزارت په رپورټ کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی په 55% پیښو کې گاونډیان، 22% کې ناشنا خلک او 14% کې خپل خپلوان ککړ دي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن یو پخوانی کارکونکي وقار احمد وایي مور پلار زیاتره داسې فکر کوي چې ګینه ماشوم ته آشنا یا پیژنګلو کسان څه زیان نشي رسولی.
یو مطلب لګی رسومړم چې پروټیکشن کیسز راځي نو دې کې 8% دا چې وی چې ماشومان یې بوسکیږي هغه خپل د لاس سره د گاوند د لاس یا د مادي ریلیټیوز د لاس نه، یا مطلب لګی د رشتہ دارو یا مرګرو یا
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د تیر کال د یو رپورټ له مخې چې وایي د 2023 کال یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې لږ تر لږه 180 ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 93 پیښې او د جسماني تشدد 10 پیښې شامل دي. په هغه رپورت کې هم تر ټولو زیات پیښې په پنجاب صوبه کې رپورت شوې دي چې پکې په مدرسو او د کار په ځایونو کې د تشدد زیات پیښې مخې ته راغلي دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو غړی قاری محمد یوسف مشال ریډیو ته وایي باید کورنۍ پر هلکانو ماشومانو هم هغسې نظر وساتي څنګه پام شي ماشومانو جنکو ته ورکوي.
تربیت سره متعلق خبره ده نو پوری چې داسې سړی غږې ته بلوغ ته نه رسېدلی او بلوغ یوازې نه دغه وخت سره هم سړی ګډوډ کېږي چې داسې پوخ لکه دی وخت سره زمونږ 18 کاله دي د نادرا او د شناختي کارډ چې د دې نه مخکې خو دي داسې بل وطن ته تلل لکه د پاکستان کې پنجاب سے بهتر د پنجاب والا تلل یا د زمونږ د دغه خیبر پښتونخوا نه پنجاب ته تلل. دا ګوره چې دا چې دا تبلیغ والا چې دوم دا چې یو ماشوم هغه په دوی سره فیروزه کې ځي نو محرم به ورسره وي او دغه شان چې ماشومان هغه خپل سر ته پرېږدي نو څوک یې تر څه کې دوکه کې څوک دوکه کې څوک نه شیان چې څوک ځینو غلا منډې واوړي څوک زمونږ د وطن کې پخا دا خلکو به دا واړه پټول بیا به مزدورۍ کولې بیا به پرې کارونه کول هغونه به بیا خپل وطنونه روک شي.
بلخوا د پیښور په یو مستری خانه کې کار کوونکی 14 کلن اصغر خان وای ته مجبورۍ نه کار ته راوتلی دی. د بشری حقوقو کارکونکي وای د جنسی تیری ښکار د یو ماشوم پر ذهن د دغه بد پیخي اثرات ټول عمر وي. په پیښور کې د ماشومانو یو ډاکټر نوران افریده مشال ریډیو ته وای د جنسی او بدنی زور زیاتی ښکار شوو ماشومانو باید ذهنی او نفسیاتی علاج وشي چې دوی خپل عادي ژوند ته راوګرځوي.
جسمانی طور باندې تاسو پښتنه وکړله د دوی په وزن کې کمی راځي او دوی انیمک کیږي. هغې بنیادی وجه دا وي چې دوی سټرس اخلي او په سټرس کې دوی پراپر خوراک نشي اخیستلی.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وای چې د ماشومانو هلکانو جنکو د ژوند او حقونو د تحفظ لپاره د حکومت په مرسته د پوهاوی مهم هم اپیل کړي.
موږ دا خبره کوو، دا غوښتنه کوو چې په پریونشن باندې، په مخنیوي باندې کار کول پکار دي. پیښې مخې ته نه راځي. د هغې لپاره تیر کال کے پی گورنمنٹ یو پروینشل اویرنس پلان جوړ کړو چې په هغې کې په عمومي توګه باندې د شعور او آگاهۍ او بیدارۍ پروګرامونه وټاکلی شو.
په پېښور کې د تعلیمي چارو پوه او د خیبر پختونخوا د نیجي سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وایي باید مور پلار خپلو ماشومانو ته زیات وخت ورکړي.
تاسو خبره بالکل صحیح ده. زمونږ زیات تر فوکس دی چې یاره ماشومان جنکۍ یا ماشومان زمونږ دا اړخ ته ډېر خیالي دا بل سر خو پکې اوس نوی انټروډوس شو. دې سر ته د حقیقت دی چې د خیال هم نه د مور پلار او ډېر وخت توجه هم نه ورکوي. غټه خبره دا چې زمونږ نن سبا چې دا معاشره زمونږ خرابه شو، مور پلار خپل بچو ته ټایم نه ورکوي. چونکې څه خو فاینانشلي مسایل دي او سر خیال دی د مور پلار چې به زما بچې سارې سکول ته ځي او واپس راځي. چونکې زما خپل هم یو تعلیمي ادارې سره تعلق دی نو موږ لا ډېر کم مور پلار راځي چې یاره د سکول په باره کې لږ ډېر اویرنس والی چې د سکول څنګه دی، د دې سټاف څنګه دی، د دې پرنسپل څنګه دی. دویم نمبر زمونږ سیکنډ نمبر راځي دا مدارس چې کوم دي. مدارسو کې هم لکه نو هلته هم دوی ته پکار دي چې یاره لاړ شي او کم از کم دا کم ماشوم چې د ده بچې سبق وایي په جومات هلته هم پکار چې دی دا خطیب سره یا کم د ده بچې ته سبق وایي هغه سره لکې نو څه نه څه ده ته بس آیډیا ملو شي.
په پاکستان کې په تیر 2022 کال کې د جنسي تیریو ضد قانون جوړ شوی و چې تر مخه یې پر ماشومانو جنسي زیاتی کوونکو ته د مرګ یا د عمر قید سزا ورکول کیږي. دا شان د قومي شناختی اسنادو د ثبت اداره نادرا هم په جنسي تیریو کې ککړ کسان په ځانګړي لیست کې اچوي.
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالی لاس ورغلي ول، خو اوس چې نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاسته راوړنې لري چې هغوی او کورنۍ ورباندې ویاړي. مشال لريو اروپا میشتو پښتنو ته په ورپېښو چیلنجونو، موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړې ویډیوي او راډیوي راپورونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغو برېتانیا میشتو پښتنو په اړه راپور وړاندې کوي چې لاسته راوړنې لري.
حاجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا 43 کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نریاب سیمې څخه لندن ته ولاړ نو خالي لاس او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه، خو نن په همغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو لومړی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمولو فیکټری وه، نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 12 غنټې د ورځې کار کولو، شپږ ورځې به کار کولو. درې سلور کاله ما به فیکټریانو کې کار کړی ده. هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړی ده د ټروزر، جین ټروزر والا. نه هغه یو کال دوه کاله ما وچلوله خو څه پیدا پکې نه شوله. نه هغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل او هلته مو یو څه مشین نه ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لو پیدا نه اوس خو موږ سره زموږ د الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته موږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي دلته په صرف انګلینډ کې. ما کاروبار کې دوه یا درې لکه پیسونه موږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نوازی پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی، بلکې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو، خو هغې تعلیم جاري وساتلی، قانون پوه سوه، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یوه ګټلې مقدمه یا قضیه د برطانیې د شریعت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب سوې ده.
دا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه، مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماری دي، مثلا واده یې نه کړی دی نفر سره او د دې اولاد وشي، مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې، بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یې سره کړی. بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز یې په دې بریټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډیسکریمینیشن باید نه، باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د ماشوم پلار، بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال د هینا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د دې اوسیدونکو دی، تنکای ځوان و چې د زده کړو لپاره برطانیه ته ولاړ، د قانون زده کړې وکړې، هم هلته پاتې سو او نن دومره تکړه سوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلاره جوړ کړه. دا چې 25 کاله مخکې برطانیا ته تللی نو تصور یې نه کړی چې ورځ به داسې هم راسي چې د برطانیا غوندې هیواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د LLB ډیګري د دې ځنه وکړه، خو هغه هم وشوه، ډېر په خواري وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، په هغې پوهېدل، په کتابونو پوهېدل، په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول، دا ډېره زیاته خواري. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه، نو هغه هم یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه و چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې 100% هم دا نه راغلی چې خدای پاک به ماله دومره مدد وکړي، امداد راکړي، دومره د خبره کړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یو ورځ دام راغله چې مونږ به د انګریزانو او د خپل او د نورو چې څه مسئله مسائل وي هغه به هم عدالتونو ته وړي او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برطانیا د سفر پر مهال دغو پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو دا خبره کوله چې هلته ریاستي یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخوا درې 50 کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و، خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ما چې داسې کار ولې چې ما کړ دی، صفائی نه شروع کړ دی، بسونه چلول دي، ٹریفک چلول دی، ٹرینونه چلول دی، هر قسم کار چې دی مکړ مجبور پاله، لیکن تعلیم والا ډیر زیات شوکو. بیا مالا موقع ملا شلا 99 کې ما ډیگری وکړه اکنامکس، نن دې د مورګن سٹین انویسټمنٹ بینک ایم ڈی مینیجر ډایریکٹر.
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتي پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي، که هغه کاروبار دی، که تعلیمي ادارې، که کارخانه، که رستورانونه او که عدالتونه، که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور. خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان هم شته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابۍ سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی، خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم، زما ټریول بزنس و، ما سیکیورټی فرم کولاو کړو، سیکیورټی ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله، نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ماته راکړه که دا ما په دغه خپل وطن کې کولی نو دا اپرچونیټیز دلته ماته شانه راکول.
د مشال راډیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړی ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ا اس اچ ا ا ال R-A-D-I-O will be clicked.